په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، تازه دی رادیو یو بل خبرونه ته شرق لست. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند په پاکستان کې د امریکایي اډې د جوړولو اېده رد کړه. په بل راپور کې اوري چې یو شمېر افغان سکان او هندوان چې د نامنیو له کبله له افغانستان وتلي وو بیرته خپل هیواد ته راغلي.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت دی. مونږ کولی شو چې په هندي ژبه وغږېږو،
خو لهجوي مشکل لرو، سرمایه ګذاري مشکل لرو، خپل ماشومان نشو کولی چې درس ورباندې ووایو.
دا به هم واوري چې په امریکا کې د لویانو شاوخوا نیمایي برخه یې په بشپړه توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي. اوس اروپایي مشران هم وایي تر سپتمبر پورې به د خپلو بالغو وګړو 70% واکسین کړي. په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو، بشري حقونه او د ژوند په شیبو کې.
زه خپل د خامه کوم چې راخته ناسته يم د کار کوم او ډېر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دي، 2000 دي، 14000 دي.
دا به وروسته واوري. خو لومړی خبرونه له اسمت سروان څخه اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو پل الوزولې دی. په اورزګان کې د شفلوخ بند جوړولو چاري پیل شوې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لا هم ډاډه نه دی چې ایران دې په اتمی موافقه کې خپل شمنو تر وګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چاري رسمن پیل کړي. د دې ادارې ویندوی نظام الدین خپلواک آزادي رادیو ته وویل
د کرنیز زمکو خړوبولو، د موسمي سیلابونو کنټرول او هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي. د دې بند لګښت بعد افغانستان ملي بودیجې ته خبر کول کیږي.
پر دغه بند کار پرون سه شنبه پیل شو. د دې پروژې له بشپړېدو وروسته به 115 هکتاره کرنیز ځمکه هم خړوب شي. د ننګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخود ولسوالۍ کې د باولې د سیمې پل په بمونو الوزولی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تیره شپه ویجاړ کړی چې له کبله د سرخرود، حصارک، شیرزاد او خوږیانو ولسوالیو ترمنځ د خلکو په تګ راتګ کې خنډ پیښ شوی دی. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دا اقدام جنایت بللی او د اړوندو مسؤلانو یې غوښتي چې پل ژر ترمیم کړي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې ډلې د مشر ملا هیبت الله خونزاده په قول په اعلامیو کې څو ځلې راغلي چې عام المنفیه تاسیساتو ته به زیان نه رسیږي. افغان طالبانو له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دې امریکا ته په سیمه کې د پاتې کېدو فرصت نه ورکوي. طالبانو دا غوښتنه وروسته لدې کړې چې په ځینو خبرونو کې ادعا وشوه چې پاکستان موافقه کړي چې په خپل خاوره کې امریکایي پوځیانو ته اډه ورکوي. طالبانو بیل دي چې د پاکستان نوم واخلي، ویلي چې کټ ګاونډي هیوادونه امریکا ته اډه ورکړي نو تاریخي تیروتنه به یې کړي وي. په وروستیو ورځو کې د امریکایي او پاکستاني چارواکو ترمنځ تماسونه ډېر شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپېته تنه خوشي کړي دي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تېره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو. په اعلامیه کې راغلي چې له دې زندانه شپږ دېرش پوځیان او شپږ ویشت ملکیان خوشي شوي دي. 15 افغان سرتیری په بادغیس ولایت کې د طالبانو په غلچکی برید کې وشل شوي دي. د بادغیس والی حسام الدین شمس نن آزادی رادیو ته وویل د افغان سرتیری د قلعه نو هرات د لوی لارې په اوږدو کې د خوشمل په سیمه کې وشل شوي دي. د شغل شمس په وینا په دې پیښه کې درې طالبان هم وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د بدخشان د والي ویندوی نیک محمد نظري وایي چې طالبانو له څو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي چې له کبله یې 1500 کورنۍ د ولسوالۍ مرکز او همداراز د ولایت مرکز فیض آباد ته کډه شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د مسابقو ځای، وخت او د لوبو شمیر څرګند شو. پاکستان وایي چې دا مسابقې به په اگست او سپتمبر میاشتو کې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي. په پام کې ده چې د دوو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې یوه ټیسټ لوبه درې ورځنۍ او درې شل اوور سیالۍ وکړي. امریکا او څلورو اروپایي هیوادونو وویل چې د سوریې د ولسمشر انتخابات نه آزاد دي او نه منصفانه. په سوریه کې له نن سهار څخه د ولسمشر انتخابات پیل شول او باور کیږي چې بشار اسد به د څلورم ځل لپاره بیا بریالی اعلان شي. د سوریې د اپوزیسیون ځواکونو ویلي چې دا انتخابات یوازې په سوریه کې د بشار اسد واک ته د مشروعیت ورکولو لپاره یوه ننداره ده. بشار اسد په 2000 میلادي کال د خپل پلار حافظ اسد له مړینې وروسته په سوریه کې واکمن دی. د ده پلار څلوېښت کاله واک په لاس کې درلود. د امریکا، فرانسې، جرمني او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی اعلان کوي چې د سوریې د ولسمشر انتخابات به نه آزاد وي او نه عادلانه. دوی دا هم ویلي چې باید آزاد او منصفانه انتخابات د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې ترسره شي او ټولو سوریه والو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالاتونه باید د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند پیاوړتیا لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بلینکن پرون سه شنبه وویل د تاوتریخوالي د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره د غزې ناوړه انساني وضعیت ته پر پاملرنې او د دې سیمې د بیا رغونې د پیلېدا پر اړتیا ټینګار وکړ. د په عین حال کې وویل امریکا باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا انساني مرستې حماس ته نه رسیږي. امریکا حماس یو تروریستي ډله ګڼي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د هغو وګړو چې عمرونه یې له 14 کلونو زیات دي نیمایي د کرونا پر ضد واکسین شوي دي. دا پرمختګ په داسې حال کې اعلانیږي چې په متحده ایالاتونو کې د کرونا د مثبتو پیښو او ورڅخه د مړینو شمېر خورا لږ شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي وو چې د جولای تر څلورمې پورې چې د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده باید په سلو کې اویا امریکایان واکسین شي. اوس په سلو کې 28 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی. تازه څېړنې ښیي چې د فایزر او بیو این ټیک واکسین هغو سلمکیو ته هم ورکول کېدای شي چې ورونه یې تر 1200 کلونو ټیټ وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. ورزو لمړنی مطلب ته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ازادي رادیو ته هغه راپورونه به اساس وبلل چې ګواکې طالبانو د استانبول غونډې ته شرطونه یې شدي. دا چې تفصیل څه دی زموږ همکار به واورو چې هم د اوسره سره په سټډیو کې دی اشاره کړی.
بله مننه. طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې وای د ډلې د استانبول په غونډه کې د ګډون لپاره درې عمده شرایط وړاندې کړي دي. تر دې مخکې ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلو چې طالبان په دې شرط په دې غونډه کې چې تر اوسه دوه ځلې ځنډول شوی او بل نیټه نه د ټاکل شوی ګډون کوي چې درې شرطونه یې ومنل شي. د استانبول غونډه به اوږده نه بلکې د لنډ وخت لپاره وي. د غونډې جریان او څرنګوالی باید له مخکې څرګند وي او په پای کې به هیڅ ډول پریکړه نه خپرېږي. خو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه د استانبول له غونډې خبر نه دي او نه هم چا ورسره د دې غونډې په اړه معلومات شریک کړي دي.
د رابطه با کنفرانس ترکیه تانوز
دا ترکی د کانفرنس په اړه تر اوسه موضوع لمک سره شریکه شوې نه ده. موږ په جریان کې نه یو. هر کله چې موضوع لمک سره شریکه شي هغه مهال موږ خپل دریس اعلانو.
موږ موقف خوشاله اظهار خواهیم داشت.
د طالبانو سرچینو دغه راز ازادي راډیو ته ویلي چې د ډلې دغه شرطونه په دې خاطر کې چې د استانبول غونډه د بوند غونډې پر برخلیک اخته نشي. د 2000 لومړي کال د بوند په غونډه کې طالبان څنګه شوي او د افغان سیاسي او جهادي ډلو په ګډون په افغانستان کې د دغه نوي سیاسي نظام چې تر ننه دوام لري اساس کې خودل شو. د استانبول غونډه د امریکا په وړاندیز او د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب جوړیږي چې د افغانستان د سولې د برخلیک او د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره مهمه بلل کیږي. د غونډې ته آن د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوال په اړه هم طرح چمتو شوی دی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا دغه راز له یوې واحد طرح سره په کې د ګډون خبره کړې. هغه طرح چې د دې شورا په وینا د نږدې دیرشو نورو غونچن غورچن بلل کیږي. دغه شان د استانبول غونډه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت په استازیتوب دی یو پلاوی یو نوملل اهم ورسته شوی، خو تر اوسه هغه رسمن نه دی اعلان شوی. جمهوری ریاست بیا طالبان تورنوي چې تل د سولې لپاره له جوړو شو فرصتونو ګټنه د پورته کړی او د اغیزمنو او پایلو لرونکو خبرو کې دی نه ګډون لپاره پلمه لټوي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال محمد امیری:
طالبانو تل د سولې لپاره د جوړ شوي فرصت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې پلمې جوړې کړي. د ډلې د اغیزمن او عملی مذاکراتو لپاره چې یو پایله ورکړي بیلابیل دلایل وړاندې کړي او لرغونکو خبرو سرغړونه کړي.
لدی مخی ولسمشر غنی هم د استانبول په غونډه کې د لوړ پوړي افغان پلاوی د ګډون لپاره یو شرط دای خو چې د طالبانو مهم مشران به هلته حاضرېږي. په خوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه وایي طالبان غواړي د سولې د خبرو برخلیک یوازې په دوحه کې چې د دې ډلې سیاسي دفتر پرانستل شوی معلوم شي.
طالبان وایي چې دا غونډه به فیصله کونه غونډه نه وي چې دا شنې سي لکه د بند غونډه. طالبانو سره د سپیکر هم دی چې د غونډې هغه ایجنډا چې امریکایانو جوړه کړې ده هغه ایجنډا د منځه ولاړ شي. ایجنډا خپل د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ایجنډا جوړ شي هغه په غونډه کې هلته کار شي.
تمه وچه د استانبول غونډه په مارچ میاشت کې وشو، خو د طالبانو د نه حاضرې دوله کبل وزندیده او له هم د ورستې نیټې د اعلان په اړه کره معلومات نشته. طالبانو دا غونډه وړاندې له دې کبل تحریم کړې و چې د دوی په وینا له بهام ډکه او څرنګواله معلوم نه دی، خو په دې اړه له خپلو مشرانو سره د مشورو د دوام خبر ورکړی وو.
در زیاده مننه کوم دوستانو و موردل چې طالبانو هغه راپورونه رد کړی چې ګواکې د ډلې د استانبول غونډې ته شرطونه شي. د زموږ خبرونه د عمل لري
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ خلاصې د رادیو ری په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي هغه ادعا وی چې ګواکې امریکا په پا پاکستان کې اډي جوړوي دروغ دي. سنه لګي د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د مخکنیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا پاکستان هم وایي چې په خپل خاوره کې به د امریکا پوځي اډو جوړولو ته اجازه ورنکړي. په همدې حال کې طالبانو په یو تازه خبرې کړي خبر پاڼه کې د موضوع ته توند غبرګون شولې او ویلې دي چې د دې ډول پرونکو کړونو پر وړاندې به چې په خوله پاتن نسی. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وای هغه هداوی چې امریکا په پاکستان کې اډي جوړی کړي دروغ دي. سونی لاګټ ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د مخکینیو څرګندونو پر بنسټ وکړه. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم دا راپورونه رد کړي چې ګوندې دغه هیواد په خاوره کې به امریکا پوځي اډي جوړی کړي. خغلی قریشی د سې شنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په مجلس کې وویل ځینو رسنیو خبر ورکړای چې پاکستان کې امریکایي اډي جوړیږي. زه تاسو ته په واضح الفاظ وایم چې دا خبر کاملا بې بنسټه دی. دا یوازې د عوامو غولول دي. عمران خان دوی ته وویل چې هیڅ کوم امریکایي اډه به د پاکستان په خاوره کې نه جوړیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې هیڅ چاته به د دغه هیواد له خاورې د نظامی اهدافو د کارولو اجازه ورنکړي. خغلی قریشی زیاته کړه د ویکلیس خبر کاملا بې بنسټه دی چې وایي پاکستان د ډرون عملیاتو اجازه ورکړي. زموږ واضح ځواب دا و چې هیڅ ډول ډرون فعالیت به د پاکستان په خاوره کې نه ترسره کیږي او دا زموږ د حکومت واضح پالیسي ده. زه د عمران خان په اجازه او د کابینې د پالیسي د اعلان پر بنسټ تاسو ته ډاډ درکوم چې پاکستان محفوظ دی. دا په داسې حال کې ده چې په روانه میاست کې یو شمېر لویدیځو او سیمه ییزو رسنیو راپورونه خپاره کړل چې ګوندې امریکا له افغانستان نه د پوځیانو له ایستلو وروسته په شاوخوا هیوادونو کې د پوځي شتون لپاره د اډو جوړولو په لټه کې دی. په دې راپورونو کې د مرکزی آسیا او پاکستان یادونه د هغو هیوادونو په توګه سوي چې ښایي امریکا پکې پوځي شتون وغواړي. دغه شان د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډویډ هیلوی د تیرې شنبه په ورځ کانګرس ته وویل پاکستان دوی ته اجازه ورکړي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ملاتړ لپاره د دوی هوایی او ځمکنی لار وکارول سي. طالبانو هم په یو تازه اعلامیه کې د غوراپورونو په اړه خبرګون خودلای. د دغه ډلې ویلي چې په سیمه کې د پردیو ځواکونو شتون په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو اصلي لامل دی. په دې خبر پاڼه کې دغه ډلې له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې د دوی پر ضد نورو ته د هوایي او ځمکني حریم کارولو اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري او ټاکل شوی د روان میلادي کال د سپتمبر 13 نیټې پای ته ورسیږي. متحده ایالاتو ټینګار کړی چې له دې هیواد د ځواکونو په ایستلو سره به له سیمې ونوځي او په منځني ختیځ کې به په قوت حضور ولدي. د پینټاګون ویان جان کربی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په سیمه کې به خپل متحدانو ته د امریکا په ژمنو کې بدلون رانسي. وړاندې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. هڅه مو وکړه د دې مواردو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت معلومات هم ولرو، خو د دغه وزارت مرستیال وایان په دې اړه خبرې ونه کړې.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې او د غرض د بشري حقوقو پروګرام د همدې خبرونه برخه دي. ورسته به واوري خوص بیا د افغانستان اړوند موضوعاتو کې تمکیجو، که څه هم په افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو له دې سره سره یو شمېر افغان هندوان او سکان چې د نامنی او کابل یې خپل هیواد پریښی وو بیرته افغانستان ته ستانه شوی دي. د دوی ډیری تیر کال د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو په یو عبادت ځای تر برید ورسته هند ته کډه شوی، یو شمېر لا هم اندیشنه لري. تفصیل په دې راپور کې وري.
خوشبری ما بودن، کاکای ما بود، زن کاکای ما بود، یکم شرک خوردیم بیچاره بود.
25 کلن سندیپ سنگ د سکانو له حق و کورنۍ و دی چې تازه بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي. د او څلور کسیزه کورنۍ تیر کال په شور بازار کې له هغه 14 وروسته چې د دوی په عبادت ځای وشو او د کورنۍ شپه غړي پکې وجل شول، آل شول چې خپل هیواد پریږدي. په یاد حمله کې چې مسولیت یې دایش وسلواله ډلې ومنه 25 کسان ووژل شول. سندیپ فکر کاوه چې هند کې به ژوند خشي، خو داسې ونه شول. د په هند کې د خپل بد شپو ورځو کیسې کوي.
نه به اوبه وي، نه ډوډۍ، نه کور، ناروغي به وه، خو ډاکټر به د چا په غم کې نه و. د کور کرایه وه، هلته یې موږ ته ویل تاسې کډوال یاست، ویزه واخلئ، ځان پولیسو سره راجستر کړئ. هلته هم موږ ډېر سرګردانه وو.
دی اوس په کابل کې د سکانو په یو عبادت ځای کې اوسیږي. په یو دکان کې کار کوي چې 6000 افغانۍ ورکوي او خپل ژوند پرې تېروي. کلراج سنگ بل افغان سکھ دی. د شاوخوا دوونه کیږي چې لخپل مور سره بیرته له هند افغانستان ته ستون شوه. د هم د دوی پر عبادت ځای تر بری درسته هند ته ولاړ. هلته نه همیاشت تیر کړي، خو د ژوند د سختۍ او د کورونا وایرس د پراختیا لامل بیرته افغانستان ته راغی.
هلته مرض ډیر شوی و، موږ ته پاملرنه نه کېده. موږ همدې لپاره ولاړو چې امریکا یا کاناډا به موږ وغواړي. موږ ته هلته ستونزې ډېرې وې، نور نه شو اوسېدلی، مصرف زیات و، او چې قرنطین شو نو ستونزې نورې هم زیاتې شوې.
مخکې هندوستان ټایم ورځپاڼې لیکلي وو چې د کاناډا دفاع وزیر هرجیت سنگ ساجن د 2000 زیږدیز کال په اپریل میاشت کې د افغان سکانو او هندوانو د امنیت موضوع مطرح کړي او کاناډا ته د انتقال غوښتنه کړې وه. د 2000 کال په جون میاشت کې د جمهوری غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو ګوندونو نه 60 سناتورانو د امریکا د بهرنیو چارو د وخت له وزیر مایک پامپیو نه په یو لیک کې غوښتي وو چې افغان سکھ او هندو لګکې چې د خپل مذهب لامل د داعش ډلې د خراسان څانګې له ګواښ سره مخ دي ومني. خو ډیری افغان سکان او هندوان وایي چې د غشمنی نه دی عملی شوی. د افغان هندوانو او سکانو یو شمیر کورنۍ چې لا هم په هند کې دي، دوی هم غواړي چې بیرته افغانستان ته راستنی شي. یو هم له دوی دیا سنگ انجان دی.
کار ټولو افغانانو ته په هند کې ډېر سخت، مونږ کولای شو چې په هندي ژبه وغږیږو،
خو بیا هم لهجوي مشکل لرو. تاسو ته پته ده چې په هندوستان کې بشماره ژبې او بشماره لهجې دي، او د دې سره سرمایه گذاري مشکل لرو. خپل ماشومان نشو کولای چې درس ور باندې ووایو، ځکه چې په دولتي ښوونځیو کې مونږ ته د اسنادو په نه درلودلو سره مشکل ده، او مجبور یو چې په شخصي ښوونځیو کې شامل کو تر څو یو څه زده کړي، چې اقتصادي مشکلات هم ډېر دي.
د دې زړه هم غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي، خو پرې کړنه شي کولای. پم دی حال کې په ملي شورا کې د افغان سکانو استاد هم افغانستان ته دغه کورنۍ ولستنې دوه هرکلی کوي. اوس په افغانستان کې د استوګنو افغان هندوانو او سکانو کره شمیر په لاس کې نشته، خو مخکې شمیر زرګونو ته رسیدو. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انرکلی هنریار وایي تر اوسه د افغان سکانو سلویخت کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي چې حکومت هم د دوی د حقونو د خوندیتوب او ښه ژوند ډاډ ورکړی. اغلی هنریار دوی ته د هرکلی تر اڅنګ وایي امنیتي ځواکونو ته دنده سپارل شوې چې د هندوانو او سکانو د عبادت ځایونو امنیت وساتي.
ولسمشر معرف وزارت ته جدي لارښوونه وکړې ترڅو د تعلیم زمینه دوی ته مساعده شي، همداسې عالي تحصیلاتو ته او حج او اوقاف وزارت ته هم سپارښتنه وکړي ترڅو هغه مشکلات چې په دې عرصه کې د حل شي. د خوښي ځای دا ده چې ولسمشر نن د کار او ټولنیز وزارت ته هدایت ورکړ ترڅو چې د افغانستان په جنتریه یو ورځ ونومول شي چې په هغه کې د هندو او سکان ملي کلتور ورځ وي چې هر کال د غول منزل شي.
دا خبر کیدی شي چې د زینو لپاره هله بخون کوي، خو یو شمیر لا هم له دایښ وسلوالو ویره لري. افغانستان ته د افغان هندوانو او سکانو بیرته راستنېدل داسې مهال دي چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوه او ټاکل شوه چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې تر 11مې نیټې بشپړ شي، چې ورسره د جګړو او تاوتریخوالي د لا پراخېدو ویره هم موجوده ده. خو افغان حکومت تل ویلي چې په افغان ځواکونو کې د خپل خاورې او خلکو د دفاع وړتیا موجوده ده چې بل شکه افغان هندوان او سکان هم پکې شامل دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د افغانستان موضوعاتو ته بیرته راګرځو. اوس په نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د لویانو شاوخوا نیمایي برخې په بشپړ توګه د کورونا ضد واکسین سوي دي او اروپایي مشرانو هم ویلي چې کافي واکسین برابر کړي چې د خپلو بالغو وګړو په سلو کې او یا تر سپتمبر پورې واکسین کړي. امریکا او کاناډا تر 18 کلونو کم عمر تنکیو ځوانانو او ماشومانو ته هم د کورونا ضد واکسین لړۍ پیل کړې ده. اروپای ټولنه تمه کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې دغه پروسه پیل کړي. نور په دې راپور کې
په امریکا کې د لویانو نیمایي برخې د کووید 19 ناروغي په وړاندې بشپړ واکسین شوي چې دا د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې یو مهم پرمختګ دی. په عین حال کې په متحدو ایالتونو کې د کورونا نوې پیښې او له امله د مړینو شمیر هم مخ په کمېدو دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې وه چې د جولای تر څلورمې پورې به د امریکا د نفوس د لویانو د برخې په سلو کې اویا لږ تر لږه د کورونا ضد یو ډوزه واکسین ترلاسه کړي. په اوس وخت کې دا شمېره په سلو کې 2 ده. لدغه پرمختګ سره هم مهاله مودرنا کمپنۍ پرون سیشن به اعلان وکړ چې د نوې څېړنې نتیجې ښیي چې واکسین تر 12 کلونو پورته ماشومان او تنکیو ځوانانو لپاره خوندي او اغیزمن دی. تر اوسه په امریکا او کاناډا کې د فایزر او بایونټیک واکسین ته اجازه ورکړل شوې چې له 13 کلونو کم عمر ماشومان او تنکیو ځوانانو ته ورکړل شي. اروپایي ټولنه هم تمه کوي چې پر روانو اونیو کې دې ته اجازه ورکړي چې تر 13 کلونو لاندې وګړو ته د همدې فایزر بایونټیک واکسین بهیر پیل شي. په اروپا کې د کورونا ضد واکسینونو کمپاین چې په لومړیو کې ډیر ورو روانو په دې وروستیو کې ګړندی شوی او له دې سره په یو وخت هم په ډیرو هیوادونو کې د دغې ناروغۍ له امله لګول شوي محدودیتونه په نرمېدو دي. د هغو اسنادو له مخې چې پرون سېشن بي اروپایي مشرانو ته وړاندې شول، دا ټولنه تمه کوي چې څه باندې 1 میلیارد ډوزه واکسین به د سپتمبر د میاشتې تر پایه ترلاسه کړي. دا کافي واکسین دی چې دا ټولنه پرې تر دې نېټې پورې ټول د واکسین مستحق کسان واکسین کړي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند په یو خبري کنفرانس کې وویل چې اروپایي ټولنه ټاکلي هدف ته د رسیدو په لاره ده او زیاته کړه چې که دغه بهیر په همدې ډول دوام وکړي نو به وکولی شي ټولنې په خوندي ډول بیرته پرانیزي. اروپایي ټولنه دغه راز تمه کوي چې د روان کال تر پایه 425 میلیون ډوز نور واکسین هم ترلاسه کړي چې په دې سره به ټول هغه واکسین چې دا ټولنه یې ترلاسه کوي 1.5 میلیارد ډوزو ته رسیږي. اروپایي ټولنه هم داشان په پام کې لري چې 100 میلیون ډوزه واکسین د روان کال تر پایه هغو هیوادونو ته په وړیا توګه ورکړي چې ورته سخته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او نن اعلان وکړ چې د کورونا وایروس هغه نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوې و اوس د نړۍ په 350 هیوادونو او ځایونو کې ثبت شوې ده. په هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوی چې د وایروس دغه نوې بڼه په چټکۍ سرایت کوي، خو د ناروغۍ شدت او سرایت خطرونه تر څېړنې لاندې دي. په هند کې چې د وایروس د دغې نوې بڼې پیښې ډېرې زیاتې شوې وې، د تیرو 24 ساعتونو نتیجې ښیي چې د دغه وایروس نوې پیښې په وروستیو نږدې شپږو اونیو کې په متوسط ډول د ورځې تر ټولو ټیټې کچې ته رالوېدلې دي، خو په دې هېواد کې د واکسین کمی په خپل حال پاتې دی.
په غزنی کې د نورو کلونو پرتله سږ کال د کانکور په ازموینه کې تقریبا 6000 لږو شاګردانو ګډون کړی و. د دې لږوالې بیلابیل لاملونه یاد سوي دي. تفصیل به یې زموږ همکار پرپور کې وره.
د غزنی اوسیدونکي ولس کلنه زهرا په سکنی کانکور ازموینه کې ونده اخیستې. زهرا په کانکور ازموینه کې ګډون کول د انسان د ژوند د نوي پړاو پیل بولی.
امروز یک روز خاص در زندگی ما
نننی ورځ ما په ژوند کې و ځانګړی ورځ ده. په 12 کلنو زده کړو کې چې ما کوم زحمتونه ګاللی وو، خونن ټول ته دا ښکار کوم چې آیا ما زحمتونه ګاللی وو کنه، چې څه ډول درسونه می ویلی وو.
می درس خواندم.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په سګنی ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راغله. د پهنتون استاد او په غزنی کې د کانکور ازموینې اخیستونکي غازی محمد تکلوایی سخت جګړې، فقر، بې وزلۍ، له پهنتون څخه له فراغت وروسته ځوانانو ته د کار نه پیدا کېدل، د مجبورۍ لامل نورو هیوادونو ته د ظلمو تک، په ښوونځیو بریدونه، نامناسب نصاب او داسې نور هغه څه دي چې په غزنی کې د کانکور په سګنۍ ازموینه کې د ګډونوالو په شمیر کې کمواله راوسته. خغلی تکل ازادي راډیو ته وویل دا چې د تیرو کلونو په پرتله سږ باید د غشمیر لوړ شوی وي، خو له بده مرغه کم شوی دی.
زما په نظر کېدای سي مختلف لاملونه د دې سبب شوي چې سږ کال په کانکور کې د زده کوونکو تعداد راکم شوی وي. تر ټولو هغه غټ لامل چې دغه ماته د کریکولم مشکلات ښکارېږي. جګړې هم یو علت ته سي، جګړې ډېرې سوي دي او اکثره زده کوونکو زده کړو ته لاسرسی نه ده پیدا کړی، نو نور لاملونه هم کېدای شي.
د غزنی پوهنتون رئیس پوهنمل محمود همت وایي په تیرو کلونو کې په دغه ازموینه کې تر 14000 پورې ځوانانو او پیغلو ګډون کاوه، خو سږ کال دغه شمیره 9000 تنو ته راکم شوه. خغله همت غزنی علم دوست ولایت یادوي وایي دا د هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې د کانکور په ازموینه کې په زیات شمیر نجونې او هلکان پکې ګډون کوي. خود د په خبره په سګنی کانکور کې د ګډونوالو د شمیر کمواله د اندېښنې وړ دی.
غزنی ولایت یو لغ ولایتو څخه ده چې اکثره وخت د فارغینو ګرافي ډیر لوړ دی، کله ناکله د 14000 پورې رسیږي. که څه هم څه کال له نورو کالو څخه تعداد متفرقه عمومي کم دی، ولې بیا هم نسبت نورو ولایتو ته زیات دی. تقریبا سږ کال چې دی 1050 کسان ګډون ته، او له دې کمره چې په دې کې 3001 خوندي دي.
غزنی هغه ولایت چې له سختو جګړو سره سره هر کال د کانکور په ازموینه کې زیات شمیر شاګردان ګډون کوي چې د غشمیري تقریبا د هیواد تر 25 ل زیات ولایتونو څخه زیات وي، خو سګنې کمواله د اندېښنې وړ دی.
ستاسو لا پیغامونو
اختر محمد د کندهار د ولایت دوونی نایې څخه دا پیغام سپتوم. دغه د کندهار په ولایت کې پرون درو اتیا نفره په کورونا نجوري باندې نوي تازه اختصاصي و. نو زما د رئیس جمهور صاحب څخه دا هیله امید چې په افغانستان کې د ماسک کول جبري کړي. که دا جبري نه کړي، موږ خوار غریب ملک یو، دغه کورونا نجوري که په مسکې یو وار خپره شول، د هر کور څخه به زموږ بې حسابه جنازې ووځي. نو زما مطلب دا دی چې رئیس جمهور صاحب دغه د کورونا نجوري لپاره ماسک جبري کړي. جرمانه کښي د کار سړي ماسک نه و تړلی، په بازار سره وتلی و. هغه سړی د جرمانه کېږي د ورځ دوې بندې کېږي. بیا به نو موږ دغه نجوري د شهر څخه په امان کې اوسېږو. که داسې نه وي، نو ډېره مشکله ده. موږ د تباهي سره مخامخ کښې نور مو وخت نه نیسو. وسله
زما نوم محمد نسیم
ولسملی د کندهار ولایت او تماس کیم زما د معارف د وزارت او معارف ریاستو څخه اجازه چې مکتبو کې هغه استادان یا ټول کې چې د خپل وجودیت څخه ناوړې استفاده کوي هغه استادان یا مطلب کې کړه کړه که څه هم رسمي نو د څو د شاګردانو له اندو خلاف د کبال استادان داسې څه محترمه چې د استادۍ یا ښوونکي د مقدس وجودیت څخه پرده کوي نو وخت
کریم خان خبر کوم لنګرهار سرخود لسوارینا ورجانا د ماده پیغام دی ولخمشره شبونی ته ورتیږي وروره دلته چې کوم مواد راغلي غریب خلکو ته نه دا ورکړي ټول چې د مالدار اخلي چې دا کوم دی مونږ ملکان دي ټول هم دی پټي وروره دا پلا چې ورسرانه سي وروره دا ټول اغلا ده والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو په کابل کې څلور بجې او دیرش دقیقې سو یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له اسمت سروان څخه خبرو
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په روزګان ولایت کې د شفلوغ بند جوړولو چارې رسمن پیل کړې د نګرهار چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې د باولۍ د سیمې پل په بمونو الوزولی دی د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي چې طالبانو دا پل تیر شپه ویجاړ کړی د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونه په بغلان کې د طالبانو له زندانه دوه شپېته تنه خوشي کړي دي دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزوک سیمه کې د زندان تیر شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې مات شو د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د مخدره موادو د یوې فابریکې یا لابراتوار په ویجاړولو سره په دې ولایت کې د طالبانو د عاید یوه سرچینه وچکړه د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په کوزیافتل ولسوالۍ کې د طالبانو د حملو له کبله سلګونه کورنۍ اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي په منځني ختیځ کې د امریکا مرکزي قومندانۍ یا سنټکام وایي له افغانستان د سپتمبر تر یولسمې پورې د ځواکونو د ایستلو په لړ کې تر اوسه پورې تر 15 سلنې پورې خپل ځواکونه ایستلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي لا هم ډاډه نه ده چې ایران د پاتومې موافقه کې خپل ژوند ته راوګرځي او ټاکل شوی دی چې سپیس ایکس راتلونکې میاشت اوبو د یژانو په شمول د ازمیش لپاره څو شیان فضا ته یوسي
و سم سپورتي خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د نشنوایانو ملي لوبډله د فوټبال 2022 کال د سهمی لاسترولو سیالیو ته چمتووالی لري د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د نشنوایانو فوټبال لوبډله به د لومړي ځل لپاره په یادو سیالیو کې ګډون وکړي د دغه ریاست د معلوماتو پر بنسټ د لوبډله به د جون په لومړۍ نیټه د فوټبال د سهمی ترلاسه کولو لپاره ایران ته ولاړ شي لوبغاړي د محل د کابل په غازی لوبغالي کې د پیوړو روزونکو تر روزنې لاندې تمرینات کوي سو لسیالیو ښه نتیجه واخلي په لوبډله کې ولس لوبغاړي تور روزونکو او درې سرونکو شامل دي سیالۍ به د اتو اسیا هیوادونو ترمنځ د یو لس ورځو لپاره په ایران کې ترسره شي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په یو دوستانه لوبه کې درې د دوو پر وړاندې د انډونیزیا ټیم ته ماتې ورکړه لوبه تیر ماښام نه وخته په دوبۍ کې وشوه د افغانستان د فوټبال لوبغاړي که څه هم د کورونا وبا له کبله یو نیم کال سیالیو لري پاتې وو خو پرون ښه وځلېدل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له 15 ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کوي په پام کې ده چې راتلونکې اونۍ د افغانستان او سنگاپور لوبډلې هم په خپلو کې یوه دوستانه لوبه وکړي تر دې وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د اولمپیک په رسمي لوبو کې ګډون وکړي او د بنگلاديش او سریلانکا ترمنځ دوهمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه هم بنگلاديش کرکټ لوبډلې په ستر توپیر وګټله بنگلاديش د لوبې پچه وګټله او لومړی توپ هنه وکړه یا د لوبډلې په نه سلويختورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوزیدو 206 سلويخت منډي وکړي چې لدې ډلې مشفق الرحمن 125 او تر نورو ډېرې منډي وکړي لوبه د باران لامل سوزلې وزنډېدله چې وروسته بیا سریلانکا ته په سلويخت اورونو کې د 205 سلويخت منډو هدف وټاکل شو سریلانکا په ټاکلو سلويخت اورونو کې د نه لوبغاړو په سوزیدو 101 سلويخت منډي وکړي او لوبه د 103 منډو په توپیر بنگلاديش وګټله د یادونه ده چې لدې وړاندې لومړی لوبه هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې وه او درېمه لوبه به د روانې میاشتې په 28 نیټه ترسره شي
د ازادي رادیو خبرونه او ریډیو سن وړاندې په خبرونه کې دوا و نیوز پروګرامونه لرو لکه څنګه چې مشمنه کړې و اساسي او بشري حقوقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې پروګرام اوریدل سي خو تر هغه د مخه د کونړ مرکز اسادآباد تولاج سو چیري چې البته د یو خواریکاش ځوان چې په ولاس کراچي چلوي او د خپل کورنۍ نفقه برابروي د ژوند له حال خبر سو
د پنځه ویشت کلن سید رحمان یو لاس پنجه نه لري. هغه همدا سی لموره پیدا شوه. اوس ورته د لس کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده. دغه کورنۍ ته د نفقې پیدا کول لپاره د اسدآباد په خار کې لاسي کراچۍ چلوي او په کې پردي درانه پیټي وړي.
تراله چلو ما د لاس کارډ کار کوم. لاس هم دغه سمایو بره لاس کارډ مشکلات مراته ډیر سي دي. کھاتا کول پرتا کول او خجول دا راته ډیره مشکله ده. سکه چې دا خو زمونږ مجبور څه اندازې مشر یم د کورنۍ امپلار من دغه سپینګری دی او نو لاس کا سکور را په غاړه دی. زم دا کار کوم دا ټرالیغه پلار می چې دا سپینګری نور ورونه می ټول ماشومان دل مانو مشر یې زی.
اوسې په لاسي کراچۍ کې د اوړو یو 50 کیلوي بوجۍ او نور شیان چبلي او د مرورې ولسوالۍ د موټرو اډې ته رسوي. وای کله چې ترې لاسي کراچۍ چپه شي او د چا مال خراب شي نو سخت رټل کیږي، خو بیا هم اړ دی چې دا هر څه واوري او وې زغمي ځکه بل چاره نه لري.
تا پر بار کورنه وغورځيږي زه خر راته قاریږي ځکه چې هغه تاوان کې هغه شی خرابېږي.
هغه وای بلته لسوال او لاسنیولو ورته دا ډیره غوره ده چې په خپل یو لاس همت کوي او خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
او ځم درس بلته لاس نشمانی ولا خپل همت او خپل زیرو کاګم خپل کوشش کوم او خپل باندې داسې کوشش کوم چې خپل باندې سزان ته پیدا کوم بل تلاسونه.
سید رحمان را ته ویل په خوای مزدوري خو خو روانو جنگونو او تیر کال د کرونا لامل رامنځته شو بندیزونو او د خلکو اقتصادي حالت کمزور کېدو سره دوی هم ستونزو سره مخ شوي او مزدوري کم شوې ده. معلول سید رحمان هم د نورو غریبو معلولو او بیوسو کسانو په څیر له حکومت په دې ګیلمن دی چې د مرستو په ویش کې مالدارو واسطه لرونکو ته څو څو ځلې مواد ورکړل شول خو دوی له پامه غورځول شوي دي.
کسان چې واسطې لري هغه اخلي، هغه څوک چې واسطې لري هغه نه اخلي. نه تر اوسه خو مال څه څه نه دی راکړي. پښتانه همدار چې زموږ چې څه حق دی هغه دراله راکړي.
په کونړ کې چارواکي مانی چې د مرستو په ویش کې یو څه ستونزې شتون لري، خو دوی بیا هم هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي او حق حقدار ته وسپاري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل
هغه وګړي چې هغه مالیات لرونکي وګړي دي او هغه زحمت باسي او هغه خپل اولاد ته د حلال نفقه په تلاش کې، موږ به کوشش وکړو چې د دوی لپاره هغه امکانات چې موږ په خیر کې لرو یا د موسسات بعضو کومکونه ترسره کوي نو دا شخص هم د کومکونو نه برخمن کیږي.
په افغانستان کې روانو جنگونو ډېر کورنۍ د غم په ټغر کې نولې، ل چای د غټي وټي سړی واخستل او څوک هم مالول کړل چې ورسره د کورنۍ سرپرستی یا عمر خوړلو سپینګیرو کمزورو یا مالول او یا هم ماشومان ته پاتې ده. دغه کسان کله دومره پیسې وګټي چې کورنۍ ته پرې یو وخت ډوډۍ برابر کړي او زیاتې ورځې داسې هم وي چې خالي لاسونه کورونو ته ستنېږي.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې ورا سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحابي دفتر د شکایتو د څنګ مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخراغلاس وی. اغلی مایار ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته مو وخت راکړ او په پیل کې تاسو تخراغلاس وی ما خبرونه ته لمړي پوښتنه باندې سمطره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو یا ووایم چې څنګه یاسم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. د سوله بلابل تلیفون لري چې کولای شو چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده او همدارنګه ولی شو چې سوله د نظم تعادل د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې طرف نه کولای شو دا واخلو چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره او سوله په مثبت مفهوم سره مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي نو هغې ته موږ مثبت سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځ ته راځي او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کې ونیسو لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي اوس تفاوتونه هر انسان د دغه حقونو یعنی دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی چې سوله یو بشري حق ده. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا کړي او ترڅو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شي چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بینالمللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یا من سره حق دی او په بین ملي او نړیوال اسنادو کې ملاتړ کنه شوی دی.
کورودان اغلی مایر مننه کو دویم پوښتنه داس مطرح کو چې سوله او بشري حقوقو ترمنځ اړیکه څنګه دي؟
مننه، د سوله او بشري حقوقو ترمنځ اړیکه ویلای شم چې سوله او بشري حقوقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي دي. یعنې موږ نشو کولای چې سوله پرته د بشري حقوقو نشتون کې ولرو او همدارنګه د بشري حقوقو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنا ده چې بشري حقوقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقوقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي په هماغه اندازه چې بشري حقوقونه او ارزښتونه رعایت شي موږ کولای شو تلپاتې سوله ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشري حقوقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي دی یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنې چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسیدو په اړه د بشري حقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره برسره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تعمین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي، او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شي ولي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه یې په ګوته کړي دي. چې زه د مثال په توګه هغه بحثونه چې په هغه بحثو کې چې خلکو هغه خندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي، همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي سرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همده ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي، او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازراتي منځته راشي، او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي، او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري، او موږ وکړای شو چې خپله ټولنه خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیره زیاته مننه کوم غالي معیار. قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحافي دفتر د شکایتو د څانګې د مرستيالي غالي ملغلر معیار خبري واوریدي. دا و د دیواني د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازريګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بشه
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کجی به دي کوونه
غاس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په افغانستان کې د خامک ګنډلو په تاریخ خبري است.
لاسي کارونه یاد خزو او ګلدوزی ورته وایمه ده. د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې مونږ ولا دینه کار خستل کی.
زنجيري زنجيري ته ورایلې نه شمع، ویار تر زما بل قدم هغستې نه شمع. ختم زنجيري
خامک او نور پلاس ګنډل شوی شیان سر زخت کړی.
سفرو ته چې موږ زه ډېر خوښې چې دا پښتنه کوي چې دا د چی شي کار دی، بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
او اوس د لاسي ګنډل شویو شیانو بازار څنګه دی؟
قیمتونه اته زره دی، 2000 دی، 4000 دی، غریبي زیاته اوس خلک دومره نه سي اخستلای.
نن پام دی خپل خبرې کوول، لمړی د خامک او پلاس ګنډل شویو توکو تاریخ چیرو، بیا یې ارزښت روښانه کوو، او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. د ازادي رادیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د ښځو د لاسي صنایع و هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلې شو. دوی په خپل ظریف لاسونو خامک، ترشمار، گراف ول او داسې نور لاسي ګنډل کوي. د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري. له بهر څخه بهرنیان راځي غلسی ګندل شوی شې ناخلی چی د افغانستان په لرو پروت سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل خکل لسونه ګنډي پلاس ګندل هغه هم په سپینر ټوټه کې دی بیلا بیلو ګلانو انزورول ساده کار نه دی په کلیو او باندو کې انجونې او میرمنې شپه او ورځ یو کوي چې وخت ګندلو ته پیدا کړي لور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستاني څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو گلدوزی ور درته وایمه دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونیوله او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مرواج نه دي سنا ورته ویني په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالای کې دا ګندلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګندلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپانو کې هوسم شته دی دا او زه خو په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې البته ډیر علاقه مې مرسته او چې پوسټین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامه کوته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تر شماره مثلا په فارسی نمونه او مثلا اجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان منګ لیدل خامه کوم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه معلومه کې چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دی په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګندل کیږي یا پرزن تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربف تارونه په خولو په دي زینو شان زیاتره په خولو کې کاری فسکټونو کې هم دا قرص دوزی رواج شوی وی اویرات خو به خاص په دي ورځو کې چې زوینم دغه د دوزیګان خولته زیاتره د ماشین استفاده کیږي
خامک او نور پلاس ګندل شوی شین غسی دی چې ګنچ میر خوخون کلری لام دی وجه خوې بای هم لوړه ده لبل خو پلاس ګندل شوی شین پاسان زړښت هم نه لري یو ټټر سوناس لاغستلی شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه بخانه غړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي د پغمان وسن کې شازیه وایي چې د دې په کور کې د نیا پلاس ګندل شوی غړه لاوس همشته
دا و د ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا باندې زمانه ته خپل کوله خپل ماشيانه ته کوله د ما د ورور یا خنده د ما مور ته د اوسه ستلای ده زه خپل د خامه کومه چراغ ته ناستم د کار کومه او ډیر ارزش لري قیمت نه ات زره دی 2000 دی 4000 دی غریبی زیات ده اوس خلک دومره نسی اخستله همغه یا یا خان په وام یاس کې یا نیمه میاس کې ګندو زه ټول په حساب کیږي یا بیا تارش مېرل کیږي هغه په حساب کیږي غوند یا خان نه ډیر خلک د خارج نشریزي په فرمایشت ورکوي زمان ته ډیر موږ دی وګي ساده مرته ګندو یا خان مرته ګندو یا چا کرات سي ډیر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته ګندو خپ رقم باندې په ترار شي پورې تر ورنی او سوزنی پورې ترار شي ورته خامکو دا توفک واري
هر ولایت او هر سیمه ځان ته بیل دود او بیل د ګندلو ډولونه لري خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپل کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي په بازارانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګندل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري لکه نو وړي سره مې مرکه کړي ورته واکشي
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر جیکته او هم خلک هم نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یې زر اقتصاد کړه هغه خلک اغوسته شي
دلته ستاسو راته ویخه
او دغه دوخت او دو دوخت چې دا یې زر اقتصاد خي هغه دوی اغوسته شي دا نو خلک به وګوري
امدا دوخت په څومره وخت کیږي
والا دا د میاشت نم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گراف ده و پخته دوزی ده و تارشمار ده و داسی نور سمره کسان لری چی واسم خوخی
والا دیر علاقه مندان لری
که منگه دلته نلارو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی منگه زو دیر خواهی چی دا پکتنه که چی دا دی چی شی کار ده بیا منگه افتاوی چی دا دستنی کار ده
تاسی لبهار ملکونه دوانه وکره تاسی جالت جه افغانی شایان چی اغه خپلا افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خواهی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری یعنی باور و که منگه دونه اینا غنده چی دلته ده خپلا کابل کیو یا خارجی چی ها غنده دونه پشاقی ها غنده چی زمانگه خپلا خواهی
که مخ دی خواتواره و دلته دیر کالی بندی چی لاسی گندل پکیش کاریگی دیدار یو پاک لکه معلومات را که مثلا ده سپین کمیس ده یخن پکی گلابی خودل سوی ده چرقم دوخت ده
تا دوخ چه دهش بر دوزی ده مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده ده کریم چه ده پدی کم طول هم ده گره دوزی بکی کاری
بله او ده تکشین کمیس چه ده دیده پاکل رو توه
دا خونه ده اون ده تا سه قمال افغانی ده
او ده گندل چه رقم دی
دا یو سر پتل نمی جوره کره دوخ ده گلاباتونی ده
تاسو له چانس دکه
دا شین ټول مورګانم یاد کړی چې یاد کړی مونږ هم څنګه چې دا نه وای یا زره پوشل بیا یې کې نه ول داستانه تاری را کړی دغه دوختو کې چې داد کشی د دوتی دا دوختو کې چې دا ګراو دا دوختو کې چې خامه کې قنداری ده دا دوختو کې بس پم دی باندې زه بیا قندار کې لوي شوای ما دغه چې زه د تاسو کلن وایم شاید پیزه کلن هم نو چې زه په خامه باندې ناسم دوخه نه خې خانونه نه ده چې مو خامه کنه جوړ کړی او رونو ته می جوړ کړی خش قام ته جوړ کړی خپل مور ته می د سی ټیکری مور ته می د سی پیسې می مور ته جوړ کړی چې د هر یو بل د ایران با پاتیو
بله تاسو له پینځه کلنینه
مو په دې کار باندې شروع کړو
لاس باندې ګندل
شو دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په چراغ باندې ګندل
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي
بله نه سه سپون دغه سبا به ناس ما به ویل تغرمه پوری به زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودل خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه کندم اوس سر په سره د مجبوریت نه کندم چې دا خپل فامیل ز پم دې باندې چم
بله
هر رقم ډیزاین چې ته وای فقط نمونه ای راوړه زی ګندم
اتمن ډیر زیاته مننه
تشکر لتونم خور جان خدای دې ټول موفق لري
د دې لپاره چې لاسی ګندل شوی شین بازار پیدا کړی هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګندلو سپارښتنه وکړي
نو مې اجمل دی په خوا مې ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانه کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي تېر یادونه را تازه کوي
د لاسی ګندل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینه حریر سره چې د لاسی ګندل شوی شیانو نندارتون پرانیسته بو غږیدلی نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسی ګندل شوی شیانو نمایشګاره د دې په اړه معلومات راکړي چې دا لاسی ګندل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دی
د ازرجات خلکو او زنه د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاین دی چې دا موږ کارو شلته په کابل کې هر رقم خلق شده و ده غد بیدوی اخلی را نیسی
دیلاسی گندل شو یو شایانو پاک لرتوائی چی دلتا کم شایان دی؟
دلتا افغانی جامعی دی سرپتلنی ورتوائی چی دی پتلن پر سر زنی جرا که دلتا پا کابل کس اغون دی تکری دی و ورسرا دی ماشمانو دی خوب زیون دی و دی اشپسخانه سیتون دی چه اغا دی دیزاین دی پرا دی اشپسخانه دیزاین دی پرا کراول که گی او زنی هم دسکارون و بکسون دی
بله دی دوخت پاک لی معلومات را کولی سی چی مثلا دلتا کم شایان گندل سوی خامک ده تارشمار ده گراف ده چی دی
دلتا دیرای قندر دوزی او دی آینه دوزی ورتوی مرمر دوزی چرم دوزی او زر دوزی ورتوی او دغا دوی پخبل کلوی که دی کروی
پلاس باندی گندل آغام بیا دومر مایده واقعا چی دیر زیاد سخت کردی دغا شاید تس را روی دلتا نمایشگاه که دی دو میرمنو تس خواری باسی دا گندی چی گرت رسولی سی او که گرت رسولی سی بکم اندازه
کم زحمت چی دوی باسی دا طبیده چی دونه بیرت دونه پیسی لسه نروری متاسفانه البته پا افغان پولانه که زکر چی دلتا خلق اقتصاد دیر ضعیف ده اما بیا هم چنه چه کوله چی چیو میرمنه تا دونه پیسی لسه روری چه اغا میرمنه کوله چی اخپل ماشمان تا یا اخپل زن تا زین شاینده بزر رو نیسی یا اخپل خوان تا احتیاج رو نوسی
لرغونی لاسی گندل شی
نوی شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمه پورې اړوان فرهنګ ژوندۍ وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوی یخنونه کې خودل کیږي. وحید لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسي ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسي ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وای
یخنونه کې دي بلوچی کې مسونه دي ټول په خوانه دي اغی که راضی تیر لگزر گران راضی پا لسر تسر پینزل سر طول لاس کار شویدی لاسی کار که دی خو هم دمر دیر ارزش لری خلق دا دیر خواخ لری.
قدر من دوستانو لاسی گندل شوی و شیان و سر پا ماشین جوڑ شوی تطرونه او نور شیان هم ترستر بو کیگی. خو ماشین ده لاس زای نشینی ولی تجربو خودلی چه پا لاس گندل شوی تو کی تلخ پل قیمت او ارزخت ساتی. دا وجون پیشه با که خبروانه تر بیا خیچاری.
هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.